دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دوهمه نیمه کې دوه ونس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو د افغانستان د امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه به د افغان او امریکایي لوړ پوړو چارواکو د وروستیو ضد نقیزو څرګندونو له حاله خبر شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې له بشپړې معرفي مخکې اسدالله الدین توار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له افغان حکومت سره به د داعش ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. او قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې دا هیواد په کال کې 3.15 متر مکعب اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او ژمنې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الکساندر مانتینسکي دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د ملاقات پر مهال وکړه. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ دغه ملاقات په اړه وویل:
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد حنیف اتمر د خپل کار په دفتر کې د روسیې له سفیر سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشولې.
د روسیې تیره میاشت ویلي وو چې پلان راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه وسپاري. د روسیې سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې ماسکاو پوځي مرسته هم وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې الحبابي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې مشر دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي او تروریستي فعالیتونه کوي. د خزانه وزارت د پریکړې له مخې په امریکا کې د الحبابي شتمنۍ کنګل شوې او په امریکا کې هیڅوک نشي کولی چې د الحبابي سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د تروریستي او مالي استخباراتي حادثو د برخې د مخنیوي مرستیال ادمزو بنو ویل د امریکایانو د حمایت او د خپلو افغان متحدانو لپاره به د خزانه وزارت بیا هم د الحبابي په څیر د القاعده نور مشران په نښه کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر را په دې خوا سخت طوفان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې یې هم له خنډ سره مخامخ کړي دي. تای وای لاره نخ کاری په یو متر کې څوک نسی صحیح کېدای ځکه چې طوفان وار واوري بادوي. زموږ کارکونکي هم سمکار نشي کولای او دوی هم له خطر سره مخامخ دي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر طوفان مخکې 13 ورځې د مسافر یو بس له وی پی سره مخامخ شو چې له عمله یې دوه تنه وژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د جنرال رجب په وینا نن به هم د سالنګ لوی لاره د موټرو پر مخ تړلې وي او که هوا لګره نشوه نو د دې لارې پاکول چې تر 100 کیلومتره اوږده ده 4 یا 5 ساعته وخت غواړي. دا هم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې دا هیواد په کال کې 3.15 متر مکعب اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د راپورونو له مخې دغه تړون قطر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د دغه تړون ارزښت 14 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د پټرولیم وزیر ویلي دی چې دغه تړون به د پاکستان د ګازو په سلو کې 40% اړتیاوې پوره کړي. دا هیواد په اوس وخت کې د ګازو له سخت کمښت سره مخامخ دی. ایران د هغو امریکایي سمندري ځواکونو نور تصویرونه خپاره کړي دي چې 13 میاشت سپاهي پاسداران انقلاب نیولي وو. په یو عکس کې یو پوځي ښکاري چې ژاړي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت یو ویان ساموئل ویربرګ وویل چې په ښکاره له دې تصویرونو د تبلیغاتو لپاره کار اخیستل کیږي. د راپورونو لمخې دا تصویرونه د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړل، بیا یو شمیر ویپانو او د افراطي ډلو رسنیو شریک کړل. د جنوري په 12مه د وینجلی په ګډون لاس امریکایي سرتیری په ناپوهۍ د ایران اوبو ته داخل شول چې ایراني ځواکونه ونیول. بیا د جنوري په 14مه څو ساعته وروسته تر نیول کېدو خوش شول. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا په خوانی او پوزي او امنیتي چارواکو خبرداري ورکړی چې روسیا، ناتو او امریکا ازمایي او په کار د چې په اروپا او منځني ختیځ کې د روسي اعمالو ته سخت جواب ورکول شي. د کانګرس د پوزي خدماتو اجتماعي غونډه ته د چهارشنبه په ورځ په اروپا کې د امریکا په خوانی جګپوړي قومندان جیمز سټافرډ سویل پر روسیه باید بندیزونه سخت شي، په اټومي برخه کې بندیزونه ولګول شي او اروپایي متحدانو ته باید ډیر ډاډ ورکول شي. د کانګرس غونډې ته بیا د امریکا په دفاع وزارت کې د روسیې د چارو پخوانی مسؤول یولین فارکس چې تازه خپل دنده پریښي ده وویل روسیا پر لپسې دا اشاره کوي چې په اروپا کې به هر پوځي شخړې ته په تاکتیکي ډول په اټومي وسلو ځواب ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې چیرته روسیا بیا بیا د 1980 کال د اټومي وسلو د کنټرول تړون ته بې احترامي کوي نو واشنگټن باید اروپا ته د منځني واټن د اټومي وسلو په بیرته انتقالولو فکر وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو د خپل دوه ورځنی غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې لمخې د ناتو هڅه د اروپا ختیز لور ته پراخیږي. د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ تیر ورځ د غونډې په لومړۍ ورځ په بروکسل کې وویل
We have just agreed on a set of principles to
دای وای موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې لمخې د ناتو دفاعي سیستم نه وشي او غواخ ته ځواب وویل شي. د دې پریکړې د وی برخه په توګه د ناتو د دفاع وزیرانو ومنل چې دا تړون په ختیز برخه کې حضور پیوړی کړی. دا به د بیلابیلو ملتونو لوري وي. په ښکارا وایم چې د متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځای ځواب ورکوي.
And that the alliance as a whole will respond.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې روسي خپل پوځي لګښت زیات کړي او د خپل ځواکونو په مټ غواړي چې د اروپا سرحدونه تغییر کړي، همدار خپل ګاونډیان تهدیدوي. خو سټولتنبرګ وویل چې د مسکو د سرغړونو سربیره به ناتو له روسي سره د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماټیک لارې بندې نه کړي. او روسي خبردار چې په نایجیریا کې د دوه خزو په ځان وژونکو بریدونو کې تر شپېتو ډیر کسان ووژل شول. د نایجیریایي چارواکو په وینا دا حمله د دیکوا په ښار کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ وشوه. په دې کمپ کې د بوکو حرام ډلې له ګواښونو او کورنیو جګړو تښتیدلي کسان اوسیږي. په نایجیریا کې د بیړنیو چارو ته ادارې یو مسؤول وویل چې د 14 اتاوی تن نور ټپیان کړي دي او دواړه برید کوونکي ښځې چې چاودیدونکي مواد په ځانونو پورې تړلي وو او د کمپ منځ کې چاودنه وکړه. د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په نایجیریا کې ورته حمله د بوکو حرام بنسټپالې ډلې کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول. خبرونه بیا هم لوستلی شهید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانه خبرونه کې د افغانستان د حالاتو په اړه د افغان او امریکایي لوړ پوړو چارواکو د زیدو نقیزو څرګندونو له حاله مخبرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سګ میلادي کال د ملي ثبات کال بولي.
په 2018 کال کې به د افغانستان خلکو ته د افغانستان دولت د موثرو امنیتي او اقتصادي برنامو په تطبیق سره اطمینان ورکړي چې امنیت ټینګیږي.
د مخیر امریکا د استخباراتو د ادارې مشر بیا سږ کال د ملي یووالي د حکومت د سیاسي سقوط کال بللی دی. افغان او امریکایي لوړ پوړي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ پر زیاتوالي تاکید کوي. د وسلوالو طالبانو سره د یو ځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي یو مخالف قومندان ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي.
ما 3 سال میشه که با داخل کو هستم. با 3 سال پیش ما رو به اقام ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
اروپا تا ده غیر قانونی خطرناک و لارو دو نور قربانیان پرون پا کابل که خاور تا وسپارل شل.
یه اعضای بدن اینان همه رو کشیده.
زیخ پروانی پا دو همه نیمه یکی دو اونیس پروگرامونو در تخ پرودی اساسی و بشری حقون او جون پشیبو که ده کوچیان و زنگر و خلو تا زنگره شویده.
لس بجی سمی گراسی او بلو تشیرو ارتو کو یه ولسو او شدی تو دی کو رو جانا او شدی و خرو بیا پسی مستی کو ماز دیگر تیم ماز پیخین تیم بیا ورتا لخیر اسر راجیک سو صفا سو ترا دغا مستی ورتو هون
د افغانستان ملي امنیت شورا هیله مننه ده چې په افغانستان کې به امنیتي وضعیت روان میلادي کال ډیر ښه شي. دا هیله په داسې وخت کې څرګندیږي چې د امریکا د استخباراتي او پوځي چارواکو دې وضعیت ته اندېښنه ښوولې وه. د ملي امنیت شورا مشر پرون په کابل کې د روسیې له سفیر سره د خبرو په مهال امنیتي وضعیت ډاډمن یاد کړ او وویل چې روان میلادي کال به د تلپاتې سولې کال وي. د سولې خبرې تر اوسه رسمي خبرې البته نه دي پیل شوې، خو په دې برخه کې هڅې روانې دي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې باور ده چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د ملي ثبات کال وي. د ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر دا خبره په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیسکی سره د چهارشنبې په ورځ په خپل دفتر کې د لیدو پر مهال وکړه. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ اسدی رډو ته وویل
د افغانستان د ملي امنیت مشاور ویل چې 2014 کال د افغانستان د ملي پایخ او د افغانستان د ملي ثبات او په افغانستان کې د ملي امنیت او تلپاتې ثبات د ټینګښت کال دی. د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی چې په 2014 کال کې به د افغانستان خلکو ته د افغانستان دولت د مؤثرو امنیتي او اقتصادي برنامو په تطبیق سره اطمینان ورکړي چې امنیت ټینګیږي.
حنیف اتمر یو ورځ وروسته تر دې 2014 کال د افغانستان لپاره د ثبات کال یاد کړ چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جیمز کلیپر په واشنگتن کې د سنا غونډې ته وویل چې افغان حکومت پر روان میلادي کال د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د کلیپر خبرې د افغانستان پر ځای د سیمې د عمومي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA مشر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او د هغوی په دریس کې بدلون نه دی راغلی. طالبانو څخه باندې دوی اونې مخکې د پګواش مؤسسې له لوري په قطر کې د سولې لپاره په جوړې شوې غونډه کې یو ځل بیا پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ او د سولې د خبرو لپاره یې وار لمخه شرطونه کېښودل. دوی وویل چې بهرني ځواکونه باید ټول افغانستان ووزي او د دوی ټول زندانیان را خوشي شي. د CIA د مشر تر خبرو مخکې د امریکا یو شمېر پوځي چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو لپاره تیاری نیسي او شاید د همدې لپاره امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې شي.
په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې یوه غوښتنه چې په دې وروستیو کې ډېره مطرح شوې هغه د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ زیاتوالی دی. د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د زیات ملاتړ په برخه کې د امریکا پر پوځ فشارونه په زیاتېدو دي. یو شمېر افغان او امریکایي پوځي چارواکي وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه ونیسي له دغو ځواکونو سره هوایي ملاتړ په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. په کندهار کې میشت د 215 نمبر قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار وایي یوازې هوایي ملاتړ او هوایي بریدونه طالبان ماتولی شي. د رویټرز په وینا د زیات هوایي ملاتړ لپاره د هغه غوښتنه کومه نوې خبره نه ده، خو هغه په داسې حساس وخت کې مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو مخ په زیاتېدونکو حملو ته په تیره بیا د کندز سقوط ته په پام سره په دې اړه چې افغان امنیتي ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته اړتیا لري بحثونه تاوده شوي دي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې دنده یې پای ته رسېدلې تېره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د ده په باور وسلوالو طالبانو سږ کال د امریکا په مشرۍ ائتلاف د الوتکو د شمیر له کمیدو ګټه پورته کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال 400 هوایی بریدونه کړي وو چې په 2014 میلادي کال کې چې د دې هیواد محارب ماموریت په بشپړ دوام درلود شمیر یو زرو سل حملو ته رسیده. تیره میاشت امریکایي الوتکو یوازې په هلمند کې په دوو ورځو کې 12 هوایی بریدونه وکړل. د دغو حملو هدف هم د هغو شاوخوا 10 امریکایي خاص سرتیرو ملاتړو چې له افغان ځمکنیو ځواکونو سره خدمت کوي. جنرال جان کمپل ویل که طالبان پر ائتلافي ځواکونو برید وکړي دا د مسؤلیت چې له ټولو امکاناتو یې د پشاتمبولو لپاره کار واخلي، خو پر هغوی یوازې د دې لپاره چې طالبان دي برید نشي کولی ځکه دا د ده صلاحیت نه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازي جیمز ډابنز ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لومړیتوبونه محارب هوایي ملاتړ د جګړې له ډګره د ټپیانو انتقالول او استخباراتي او اکتشافي ملاتړ دی. په اوس وخت کې د ناتو روان پوز ماموریت هم په همدې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ سرخی. دا راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې په دې وروستیو کې لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو وویل چې واشنگټن په پام کې لري چې هلمند ته نور ځواکونه واستوي. هلمند په دې وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ایز او هم نړیوال اړخونه لري. د جنوب لویدیځ زون اوپراتیوي قومندان عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري هم کوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. تفصیل د نسیم شفق راپور کې.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په سطحه د لومړۍ درجې ناامنه ولایتونو په کتار کې یادیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالیو پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستیو کې دغو جګړو یو وار بیا زور اخیستی دی او آن د اندېښنې راپارولي چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړي. د جنوب غرب زون اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبری په لاس کې لري دا تاییدوي چې د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې تیت پرک جنگ روان دی، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلي قهرمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه شي.
ایران او پاکستان د اسلامند پرامن کې په ساته ملکونه هتا عربي بازي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لوی برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې ځي داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
عبدالجبار قهرمان وویل چې د مهال دولتي ځواکونه په عملیاتو او خلکو ته د ذهنیت په ورکولو بوخت دي، او په خبره د دوی لپاره وروستي انتخاب له وسلو څخه کار اخیستل دي. افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته څومره تلفات اوختی دي. د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د فبروري تر وروستي او پوري خپل سلګونه اضافي سرتیری په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي چې ویل کیږي ماموریت به د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول وي. نهر سراج، سنگین او مارجا د هلمند له ناامن ولسوالیو څخه دي چې دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په خبره پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت د ارزیابۍ په هدف هلمند ته واستول شي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی او د وسلوالو مخالفینو لپاره اهمیت په څه کې دی، د پښتنې ته د پوځي چارو کارپو باری عارض ځواب ورکوي.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړي هم وي علاج یې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غستونزو ته هغه څه چې لازمه و پام نه دی شوی. خو په جنوب غرب زون کې اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان د هلمند ولایت د سقوط احتمال ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم اغیز نه کوي.
په هلمند کې د روانو ناامنیو په اړه مو واورېدل. له وسلوالو طالبانو سره د یو ځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قومندان وایي د سیمه ایزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي. دا د هغه یولس کسیزې ډلې مشري کوله چې د هرات پر هوایي ډګر پر راکټي بریدونو تورنه وه او اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. محمد حسین څنګه له طالبانو سره یو ځای شو؟ د فریبا ظاهر په دې راپور کې به واوري چې د همدې مخالف طالب قومندان په غږ پیلېږي.
سه سال پیش ما سه سال میشه که با داخل کو هستم. با سه سال پیش ما باغ ما ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما را خراب کردم. و
داد محمد حسین په نوم د دولت یو وسلوال مخالف ژغ دی چې وای د زور زیاتی له کبله اړوتلی درې کاله په غرونو کې د دولت پر ضد وجنګیږي. د وی په لومړي سر کې تر ډیره زور زیاتی وزغمه، خو کله چې کور ترې واخیستل سو او لسیمې وایستل سو بله لارې نه وه، نو یې ټوپک را واخیست او غره ته وخوت. خو دغه زور زیاتی چا کوه؟ محمد حسین وایي
کسایی بوده که براس دولت سم داشتم مرا نماندم که پیش از این به سه سال پیش فهمیدی مرا بیرون کردم از منطقه. بعضی وقتی که بیرون کردم ما مجبور شدم سالار گرفتم رفتم لکن.
دا چې د نوموړي ادا څومره سمه ده د هرات چارواکي په اړه د پلټنې ژمنه کړې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمي د دې موضوع پر جدیت ټینګار کوي او وایي د بیلابیلو ارګانونو جوړ یو پلاوی به دغه مسله وارزوي.
یک موضوع بسیار مهم است کې در ولایت هرات و تمام ولایت افغانستان.
دی وایي دا یو مهمه موضوع ده چې باید هم په هرات او هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې جدي وګڼل سي. دا د عدالت د ټینګښت موضوع ده او د دې لپاره به یو پلاوی وټاکو چې د ستونزې ریښه پیدا کړي چې رښتیا هم داسې سوې کنه. که دا خبره رښتیا وي چې حق حقدار ته وسپارو، هر وخت چې وي لا هم نه دی ناوخته سوی، باید حق و حقدار ته وسپارو.
ناوخت نیست، باید حق به حقدار سپرده شي.
محمد حسین یوازینی کس نه دی چې ادعا کوي د هرات د پخوانیو چارواکو د زور زیاتی له کبله یې ټوپک اخیستی دی. تر د وړاندې د هرات د فواید عامې پخواني رئیس د هغه ولایت د پخواني ولی سید حسین انوري د مخالفتونو په نتیجه کې ورته اقدام کړی و او په همدې ګذرې ولسوالۍ کې د دولت په وړاندې ودرېد. خو دغه کس د دولت پر ضد تر درې کاله مبارزې وروسته د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. شاید دا ډول بیلګې د افغانستان په نورو سیمو او ولایتونو کې هم وي چې ځینې یې د ژوند تر وروستیو شیبو د غچ اخیستو په اور کې سوځي او ځینې یې د محمد حسین په څیر بیرته د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته زړه ښه کوي. دی د هغې یولس کسیزې غیر مسوله وسلوالۍ ډلې مشر و چې په ګذرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونو تورنه ده. ویل کېږي د هرات پر هوایي ډګر ډېری راکټ بریدونه د همدې ډلې لخوا کېدل. د دولت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ په اړه په وار وار راپورونه خپره سوي دي چې همدا مسله د دواړو لورو ترمنځ واټن ډېروي او حتی په وسلوالو مخالفتونو بدلېږي. همدې موضوع ته په وروستیو ورځو کې په خپله ولسمشر اشرف غني هم اشاره کړې ده. ښاغلي غني د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري سره د لیدو پر مهال ویلي چې د خلکو او امنیتي چارواکو ترمنځ د باور رامنځته کېدو او واټن د لرې کېدو لپاره هم ډیر کار ته اړتیا ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. اروپا ته د غیر قانوني خطرناکو لارو دوه نور قربانیان پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د کورنۍ مشر د خپلې میرمن نیلوفر او زوی محمد د جنازې په مراسمو کې په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د لور نسترن مړی یې تر اوسه لا نه دی موندل شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دلته د نیلوفر او محمد د جنازې مراسم ترسره کیږي. دغه مور او زوی په دې وروستیو کې د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې ډوب شوي وو. د دې کورنۍ مشر محمد نوروز نوري وایي چې د کورنۍ ټول غړي اروپا ته د تګ په لار لمنځه تللي دي.
موږ قونسلګرۍ خپلو ملګرو د بهرنیو چارو وزارت ته اعلان وکړ چې د دې مړو د لیږلو پیسې نه لرو. د جمهور رئیس ځانګړی استازی چې هلته و هغه ته مو لیک واستوئ، خو مرسته راسره ونه سوه. زما د میرمن نیلوفر او زوی محمد نوري مړي وموندل سول، خو لور مې اوس هم لا درکه ده.
دا ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو او پیسو نشټوالي اړ کړ چې د خپلې میرمنې زوی او لور د مړو د موندلو لپاره څو ورځې انتظار وکړي. نوروز نوري له دولته غواړي چې د ده د لور نسترن د مړي د موندلو لپاره چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې هڅې وکړي. نوري وایي اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه تګ لویه تېروتنه ده، ځکه چې قاچاق کوونکي د ټوپک په زور په یوې وړې کښتۍ کې چې د لسو کسانو ظرفیت لري لسګونه کسان سپروي. په ورته وخت کې د نیلوفر پلار او د محمد او نسترن نیکه نجیب وایي چې د لور مړی څو ځایه شلېدلی او د بدن ځینې غړي ترې ایستل شوي وو.
گفت آقا توی از دریا گرفتی، تو چرا اعضای بدنش گرفتی؟ ای اعضای بدن اینا همه رو کشیده.
ویل دا مړی په اوبو کې موندلې، نو بدن غړي ولې ځینې استلې دي؟ کله چې راوړل د بدن ټول غړي ځینې استل سوی و او تنه څو ځای ګندل سوی و. په ایران او ترکیه دواړو کې لمړو سره داسې چلند کیږي. لاشرف خانی او عبدالله څخه غواړو چې د موضوع ته پام وکړي.
نجیب خان چې اوس هم په ایران کې وسیږي او د لور او لمسی د جنازې لپاره کابل ته راغلی وای چې د ترکیې په اوبو کې هر ورځ په لسګونو کښتۍ ډوبې او په لسګونو کسان پکې مړه کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې یوه کورنۍ اروپا ته د تګ په لار کې د خپلو غړو په مرګ ویر کوي، بلکې له دې مخکې هم داسې کورنۍ لیدل شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې پر دې لار شاوخوا 4000 کډوال مړه شوي چې 40% افغانان دي. د نیلوفر میړه او د محمد او نسترن پلار نوري پر افغانانو غږ کوي چې په هیواد کې د هر ډول سختو ته غاړه کیږدي، خو اروپا ته دې د غیر قانوني لارو څخه د تګ شوق او هڅه نه کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې اروپا ته د غیر قانوني خطرناکو لارو دو نور قربانیان پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د افغانانو په تیره بیا د ځوانانو د وتلو بهیر تر اوسه دوام لري، خو د هغو هیوادونو ته چې اکثر افغانان ورزي هم د پناه اخیستو او د کډوالۍ مقررات سخت کړي دي، او ځینو هیوادو ګواښ کړی دی چې ټول افغانانو ته پناه نشي ورکولی او اکثره یې چې د پناه اخیستو مستحق نه دي له خپلې خاورې به وباسي. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل ګران دي. په تېره بیا د هغوی لپاره چې نابینایان دي، له دې ستونزو سره سره 12 افغان نابینا نجونې توانېدلي چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا هم یو له دغو نجونو څخه ده چې غواړي په همدې حالت کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او غواړي ژورنالیسته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي، خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره یې اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله یې مخ هغې تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي، یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگاره په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا، د پلار نوم نسیم دی، 40 کلنه یم. د 1393 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوی یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانیږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاده صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواري کښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي. دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 4000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د لوړ زده کړو له وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوي دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. معلولین ډیر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکه خشته خو مسؤول ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
په دې هیله چې لینا هم خپل مقصد ته ورسیږي او زموږ هم مسلک شي د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا اسدالله الدین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلی ځلې وستایلې او ژمنې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې الحبابي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې مشر دی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې د هیواد په کال کې 3.15 متر مکعب اوبلن غاز پاکستان ته ورکوي. ایران د هغو امریکایي سمندري ځواکونو نور تصویرونه خپاره کړي دي چې 13 میاشتې په پاسداران انقلاب نیولې وو. د امریکا پخوانیو پوځي او امنیتي چارواکو خبرداري ورکړی چې روسیان ناتو او امریکا ازمایي او په کار ده چې په اروپا او منځني ختیځ کې د روسیې اعمالو ته سخت ځواب ورکول شي. د ناتو دفاع وزیرانو د خپل ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې لمخې د ناتو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. او په نایجیریا کې د دوه ښځو په ځانوژونکو بریدونو کې تر شپېتو ډېر کسان وژل شوي دي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. غوړی بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور د غراس په وی پانه کې د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب هم لوستل شي. په وی پانه کې د غراز عکسونه هم شته، فلمونه هم شته، فلمونه هم کتلای شي. اکثر ول کېږي چې دا چې کوچیان تندرستی او روغتیایی وضعیت ښه ده، اکثرا دوی خواړه دي چې دوی د خپل خوړولو لارې ډیر ځلې نه ناروغ کیږي. خو کوچیان څه خوري؟ څه خوري؟
لس بجې سمیږی راسي او دلته شروع ورته وکړو. یو لسو او شیدې تودې کړو، ځانه شیدې وخورو، بیا پسې مستې کړو. مازدیګر ټیم ماسپښین ټیم بیا ورته له خیره سره راجیګ شو، صفا سوتره دغه مستې ورته ووهو.
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو، د کوچیانو ځانګړو خوړو ته ځانګړی شوی. پر دې سربیره د اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم مهیروي. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. ناتو غواړي چې د روسیې له پولو سره په یو شمېر نږدې هیوادو کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. ناتو د اوکراین شخړو او په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د اوکراین د کریمیا د ټاپو د یو ځای کېدو قضیو اندېښمنه کړې وه. خو په وروستیو کې دا اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې روسیې په ختیځې مدیترانې کې پوځي هلې ځلې زیاتې کړې او خپل پوځي لګښت یې هم ډېر کړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
د ناتو دفاع وزیرانو هغه پلان تصویب کړ چې له مخې به یې دا پوځي تړون د ختیځ لور ته پراخ شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې په بروکسل کې وویل: موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې د ناتو دفاعي سیستم نوی شي او ګواښ ته ځواب وویلی شي. د دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناتو دفاع وزیرانو ومنله چې دا تړون په ختیځې برخې کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بیلابیلو ملتونو له لوري وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځای ځواب ورکوي.
The alliance as a whole will respond.
ناټو په پولند او د ختیځ اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې چې روسیې ته نږدې دي خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. ستولتنبرګ وویل چې په ختیځ کې د ناټو د حضور پیاوړتیا د دې لپاره ده چې ناټو وکړی شي خپلو ټولو متحدانو ته د شته ګواښونو مخه ونیسي. د ناټو سرمنشي بیا روسیې ته اشاره وکړه چې پر خپل دفاع ډیر لګښت کوي او د خپلو ځواکونو په مرسته غواړي چې په اروپا کې سرحدونه بدل کړي او خپل ګاونډیان تهدید کړي. د ناټو سرمنشي وویل چې روسیې د مدیترانې په ختیځ کې په تیرو څو میاشتو کې خپل پوځي حضور زیات کړی دی او له دې سره یو خطرناک وضعیت رامنځته کړی دی چې د ترکیې پر هوایي قلمرو یې تیری وکړ او په وروستیو کې څو ځله دا عمل تکرار کړ. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د ماسکو د سرغړونو سربیره ناټو له روسیې سره د ډیپلوماسۍ لار نه تړي. ما پلان جوړ کړی دی چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په مونشن کې وګورم. موږ مخکې هم څو ځله سره کتلې دي. په ملګرو ملتونو کې مو د عمومي غونډې پر مهال خبرې کړې وې. تیر کال د مونشن په غونډه کې غږېدلی وو او په څو نورو غونډو کې مو هم عادي خبرې کړې دي. ناټو کله هم له روسیې سره سیاسي خبرې نه دي ځنډولې او له لاوروف سره غونډه د دې خبرو یو برخه ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په سوریه کې هم د روسیې هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوه او دا خبره وشوه چې په سوریه کې د روسیې بمباریو د دغه هیواد د سیاسي حل لارې مخه نیولې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبد الواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
درڅ د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی ولندګم په دې امید چې جوړ روح سره وسیږي ټول.
سیرا سه محترم، کلمړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیقانات ځنګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ترکل سوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لاستونزې د محبس په حق لسته چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده دي محابس او د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لګلی دي چې ترکو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، حکم حقوق چې د خلکو د محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همدام جوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کمو تعداد له خاطر جوړ سي، چون د جرایمو کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسه چې هغه په نمناک ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډیر زیق دی، کچه د محبوسینو ډیره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا، پنچیر، پروان سیهی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمت سوی دوی ته هماغه ستانډارډ 15 روپۍ دی په درې وختو کې چې په دې 15 روپۍ کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ و غیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه د لیدل په مابس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري، لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي، په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولای چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او د هغوی هم بله ته هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمی بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډېر ضعیف دی. متاسفانه تعلیمی بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دی در اوزه، دو ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دی وکړه، که ونه کړه دروازه پسې پوری کوي. درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي د دې نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه
پر سر اجازه نور کی چې دوی بشتاسکره
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیره سیب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، اثرات به یې څه وي؟
ولې نه، همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي دا بالکل ضعیفه دی، باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دوی حقوق ورته واورول سي چې ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدي، کوای سي دغه حقوقونه خپله استفاده وکړي. دا قطعا بیانېږي نه، هغه حقوق چې کم محبوسین درکړل سي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبس دی چې دغه شخص باید د خپل اعمالو نادم سي او صالح سالم فرد جامعې ته سي، په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکړل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي، سمت کیږي که نه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدمن کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دی دیم چې دولت جدي توجه ورته وکړي، صحي بخش ته، صنعتي بخش ته، تعلیمي بخش ته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د او څښاک د بخش ته، چې باید داسې سپورت ته، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نشته، تقریبا 600 کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که یو دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نشته، په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه ده، هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي، د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسی ترغه پوری د مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سره د ازادي ډیر یو غټ نعمت دی دوی سالم اشخاص جامع تراسي د باباسي کوم ځوان چې دوی له خاطر پندوي او د نور له خاطر یو دبرت سوندي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
جوان پا شیبو کی
جوڑاون کی محبوب شا محبوب
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او خیچاره زه محبوب شاه محبوب تاسو ته نننۍ خبرونه وړاندې کوم خواړه د ژوند یو مهم اړتیا ده د ژوند په پایښت لپاره انسان اړ دی چې خواړه وخوري او د دغه خوړو په خوړلو کې هر انسان ځانګړی ذوق لري خو کله ناکله دا ذوقونه دومره پراخ شي چې د یوې ځانګړې قبیلې سیمې او قوم پورې اړیکه پیدا کړي هر ټولنه قبیله او قوم ځانګړي عنعنوي خواړه لري چې لبل هر ډول خوړو یې ډیر استعمالوي کچېری موږ د کوچیانو د خوړو یادونه کوو نو حتمی به مو په ذهن کې د پسونو وچغوخه کورت زیړ غوړي د میګو شیدې مستې او د سینور راځي موږ نن نه خبرونه د کوچیانو ځانګړي خوړو ته ځانګړي کړی دا راځي نجيبي زمان ته وښو
درنو اوریدونکو د ټولې نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په ځانګړو قبیلو او ټبرونو وېشل سوي چې د هرې سیمې اوسیدونکي ځانګړي دودونه، رواجونه، خویونه او آن بیلابیل خواړه لري په افغاني ټولنه کې هم بیلابیل سیمې ځانګړي خواړه لري څوک د غوربند شوله یادوي څوک د خوست ډنډوکۍ او څوک بیا د مومن شوروا دا ټول خواړه په ځانګړو سیمو پورې اړه لري کوچیان هم یو له هغو ډلګیو څخه دي چې د ژوند له ډیرو لومړنیو وسایلو څخه کار اخلي دوی اکثره وخت لسیمی ډیر لري په غرونو کې اوسي او خپل مالداری ساتي نو پرته له شک د سیمې له نورو اوسیدونکو سره د خوړو ځانګړی توپیر موجود دی په کابل کې د کوچیانو ملک حاجی نیاز ګل مو د کوچیانو د خوړو په اړه ژغولي نوموړی وایي چې کوچیان د خوړو په پخولو ډیر ځان نستړی کوي دا چې څه خوري هغه وایي
مثال د خبرې کور د میګو شوده مسته دغه خوړه د کوم ورس غوښم پکې استعمال کوو دا شوده مسته هم خوښیږم دغه خدای پاک راته مقرره کړی دا روزان دغه مالداری دا دغه کور ته دا شوده او دا مسته خیر سره دغه ورته وو لاس بجې سمي ګراسي او دلته شروع ورته کوی ولسو او شوده ته ودی کور ورځانه او شوده رو بیا پس مستی کوم از دیگر تیم ماس پخین تیم بیا ورته لخر سره راجیک سو صفا ستره دغه مستی ورته وو
د کوچانو کړه ډیر مشهور دی دا چې څه ډول تیاریږي او کم ډول خواړه ترې جوړوي ملک نیاز ګولې په اړه وای
کړه خود سه تیارو ست سومری واخلو او یی خټو بس زیاتی سو خټی کې بس را کته کور او په دې وخت کې زیاتی دغه سی هغه ته تاور او کولنی کور او دوی کړه تاسو بیا څنګه وڅ زیاتی سیو تاسو ورته یې د زنانه له خیر سره موټي ورته باندې وای او وصوله او وصوله او وصوله هغه وصوله یې جاتی مثال د خبرې یخی کنه جاتی دې ته وا چې یو له خیر سره جاتی وخټي او غوړ ورته راوخلی یا نباته یا مثال د خبرې دې شډو غوړي دا ورته راوخلی ګوډي ماته کوله خیر سره دا پسیره په واچو او جاتی د سیمړی ته هوس کې پخولا ده
د نوموړي په خبره چې دوی ډیر مصرف نه کوي او په ډیرو ساده خوړو خپل ژوند تیروي چې ماشومان یې هم ورسره خوشاله دي
بل څه نشته سمندغه د ماشومان هم خوښيږي خدای پکې هغه کړی پروردګار کارونه دي دغه موږ په اندغه باندې هغه کړی خوشاله کړی و خو کزیر غړی و روزانه زیل غړی چې اوس په دازیل غړی مو روزانه دون څوک نه خو ماشومان اوس په دغه نباتي راوختي دغه نباتي ډیر استعمالي په خو هم دغه لموز دي اخیستل دامه اوس ماشومان
نو خوشی کلی دی و دا نو خروروره دغه نباتی باندې راغلی دی و دا نباته په استعمالو.
ملک نیاز ګل وای کوچان هڅه کوي چې له طبیعي خوړو ډیر استفاده وکړي چې له همدې عمله دوی ډیر تندرست او صحتمند دي. د دې سبز د ولسوالي یو بل کوچی شادست بیا د کوچانو یو بل ډول خوړو ته چې وچه غوښه ده اشاره کوي او وای
خواب موږ لاندې کول څلور پنځه پسونه به ساتلي الالول دا وازه به تازه وړه کړه پسه به م جوغدي کړو خواب مو ورته بلاو دا به م جوغدي کړو دا وړۍ به م توش کولې سړي اوبه م په واچولې بیا به م جوغدي کړو بیا به م دالم څهته پرېږدو دالم به م بیا تازه څه وړ کړو دا به م لږ هوا ته م نه پرېښود څو چې زر زر به م وړ کړو او دا لرې به م پاک ورته پرېمځي دا م په لرې کې هغه که اوبه م ګانډه دا وازه بیا نه خرابېده په لرې کې خصوصاً
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت کوچیان له ډېرې کمې غوښې شوروا جوړوي چې دوی یې تر ډېره له شوروا استفاده کوي. احمد رفیق ترخیل کوچی بیا وایي چې په افغانستان کې یوازنی قوم کوچیان دي چې هر وخت له غوښې استفاده کوي او هیڅکله له کمبود سره نه مخ کیږي.
کوچیان چې له پخوانه له قدیمه چې موږ کوچیان پیدا شوي دي دوی الحمدلله په غوښو کې معموره دي. خصوصا دوی سره همیش وړې وسمې وچه غوښه پرته وي ځکه چې خپل پسونه دي خپل مالونه دي هغه ځان ته وچې کې کرار یې په بوجۍ کې اچولي چې هر چېرته کډه وړي بس یو دو پتر کې غوښه راواخلي پسه وازده پکې واچوي خوشبویه پخۍ کې ورجان ښه زدني شوروا چې جوړه کړي هغه شوروا چې دوی پخي هغه کله ټول بوی په سر نیولی چې لا شوروا پخه شوې ده. دا یې کار ده بل دوی کورت دي غوړي دي شیدې دی مستی دی خیدک ده پنیر ده پوسه ده دا دی دوی خوراکونه دی دی هر موسم خوراک زان زان ته ده. نو یعنی دوی د بازار له ترکاری له دغه شیانو نه استفاده یعنی ډیر وخت نشي کوله.
له لبنیاتو څه ډول استفاده کوي او کم ډول یې استعمالوي بیا هم احمد رفیق
خیدک و پنیر او پوسه یو رقم پنیر خو دا غوړې زمې ساتل کیږي چې هغه ته مونږ د کوشتیانې پنیر وایي تروش پنیر ورته وایي او دا خیدک ته بیا پارسیوانان پنیر شیرین وایي او مونږ ورته په کوچیاني اصطلاح باندې خیدک وایي او دا بیا پسرلي کیږي. او پوسه چې وي نو پوسه خالي له شیدو نه جوړیږي هغه هغې ته بیا خام پنیر په نامه باندې یادوي او چې مونږ کوچیان له دونه همیش استفاده کوي دغه خوراکونه دي. نور کله که بازار ته لاړ شي بازار نه یو څه سعودي موجي راوړي کچالو مچالو پیاز دغه شی دوی له بازار نه اخلي. اوس خو اکثره مالداري کمې شوي دي نو اوس دوی بازاري شوي غوندې دي خوراکونه دي دوی بازاري دي نه هغه وچې غوښې شته ده او نه هغه شی ده دوی دا نباتي غوړي دوی بالکل استعمال کړي نه دي. مغه د پسو لمونه به وازې به وي کرار به یې په ډډه کورته جوړ کړو ډډک به ورته په کې به اچولي وي دا به یې پرېمي ته دا به یې لکه خلطه غوندې کړو ورته وبه ګنډه دا به یې پکې اچولي دا داسې لکه یخچال غوندي چې را وبلي واسطې منظم مغه پاکیزه وازده به دو دانې وازدې به واچولي قطق به یې خوشکوره وو همغه نه به استفاده کوله.
کوچیان له یو بل ډول خوړو څخه هم استفاده کوي چې لیټي ورته وایي. دا چې دا لیټي څه ډول او له څه شي جوړیږي دا پوښتنې به احمد رفیق ترخیل کوچی راته ځواب کړي.
کوچیان او اسانی لیټي به ورته دي دوی دغه د غوا غوړي سي دي دوی به په سي کې اچو ځای د وزې یا د پسه له پوستکي نه هغه نو مغه څه ترتیبات وي دوی چې هغه څه جوړاو مغه څه انار پوستې ورکاو روجانه نورې ښه پاک داسې یو شی جوړیږي هغه بس اوبه به وي چې کړي اوبه یې او مقطع دا ځکه به غوړي اچولي وو. نن پلاني ځای کې را پلاني خلکو یو اوسانه پخ کړې لیټۍ یې جوړه کړې لیټۍ لیټۍ به د وړو نه دغه جوړه کړله لکه د الوا په شکل به جوړه کړه خو ډېره ټینګه به وه. بیا به یې سرخنه پکې جوړ کړي دې کې به یې شیدې واچولې ساب یې بیا به یې د ځینه د ځوخه غوړي راوباسه د ځوخه معنا دا چې غوړۍ کې به یې د توتو ځوخه کړې توت به یې شولي وو او دا به یو رقم شیره د توتو نه راوځي دا به یې ورسره ګډه کړې وه. هغې ته به یې د ځوخه غوړي یلې ډېر نازولي سړي وو هغه درلودل دا به یې درته پی باندې واچول پی باندې مړېدلې ونه او دوم خاص خواړه یې دا وو چې کله به چې دوی دا کوچ جوړ کړه او بیا به یې کوچو نه غوړي جوړول په دې کې به یې بیا دا خالي اوړه داسې وراچول هغې ته به یې نه خوړي یلې هغه نو خالص په همدې غوړیو کې به جوشېدل هغه بیا بل رقم مزه درلودل هغه مزې نشته ده اوس هغه نه څوک کوي او نه هغه مزې شته ده. غوړي خو داسې نه وو دېګی به ډکولو غوړې نه دا کوچ به یې پکې اچولي کوچ به یې شېدل چې غوړي ته ووځي هغه باز مواد یې هغه بیخت کینی صاحب غوړي چانسی په دې کې و بیانو او اسانی لپاره کولولا 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 د سی وړه چول هغه بن خالص پم دې غوړي کې جوړ شو مې خوش غون مزند لر سی ترشمانند نو هغه نو بیا ځان ته شی واغه نو چې چا غوړي کول نو هغه کال کې به خامخا هغه په وخت کې پخې ده.
د کوچیانو یو بل ملک میامتین چې اوس یې کوچیانی ژوند پرې ایښی او په کابل ښار کې کور لري وایي چې د کوچیانو خوړو ځانګړي مینوال لرل.
سابقه خو چې موږ به یو جوارۍ غوړي او کورت دا د کوچیانو ښه مېلمستیا دا وه. د هغه چې بازې به ورغلي نو وایي غوړي راځي کوچیانو باندې مېلمانه کېږو او کوم دوستان به درل یا به جوارۍ خورو یا به کورت خورو د غوړي دغه دا به د کوچیانو ښه مېلمستیا وه. جوارۍ چې په تناره بوسي کورتو کې مال کې دغه بیا غوړي پې واچي دغه نو دا بیا په کاسو کې ماتی غونډه پورې کېدو حساب نه لري نو دا موږ خوراک بداو اوس کو پیران تازار شي خل راوړي سابقه بیا په جوالو کې بیا خسته دغه بوجونه بیډا کو آن دې منی غلابې شي واخستا تر پسرلای پورې بکیدا یا به کومه مینه کې دایمي وړولې حال دا بیا تنرونو مو تناره باندې مثال پاس چې په خپل دغه او په تبي باندې بیا دې تبي جوړي په خبره دې کوچانو دغه دې میګ غوړي جواره او دا زاد مخ خوخي کړت
له ملک متین نه مو پوښتل چې د کوچانو اوسنۍ وضعیت څه ډول دی او له کومو خوړو استفاده کوي. هغه ویل
اوس کوچان ډیر اثر شوي دي په سلو کې اوس مرضونه زیات شوي ګرمۍ تاثیرات زیات دي دغه هغه کورنۍ غوړي کم استعمالیدونه نه استعمالوي دغه شیغې نه مرضونه دغه بازي بازي ولاړیږي یا شکر یا ابشار یا دا یا مرضونه چې کومي نوغونه زیات دغه کورنۍ غوړيدونه نه استعمالوي ونوم دي کوچیانو ده دغه غوا لرو دغه ما دغه دغه هم دا استعمالو دغه بازار نه غوښ وړو دا تازه بخو.
اوریدونکو د کوچیانو د خوړوستاینه په ولسی ادبیاتو کې هم سوي ده ځکه خو په لنډیو کې وایي موري کوچیانو ته می ورکړه چکی چکی مستې بخورم غټه بسمه.
درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کش دی ولاړه کوچ نشتا و متا کش دی بیکو چې خوان نرا کوینا و کوچان فیغله کش دی ولاړه کوچ نشتا و متا کش دی بیکو چې خوان نرا کوینا کوچان فیغلے تو رکھش دی دلنگ مشا کوچ خاپوڑی کان دینا پکوچان تیغل کیش دے والاوڑا کوچی نشتا و ماتا کیش دے بیکو چه خوان نرا کمینا پکوچان تیغل چسائی اوڑے بلی گئی Yeah.